السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې با تاسو ته د لیکوال طاهر افریدی پړه یو ریپورت وړاندې کوو. طاهر افریدی د پښتو لنډې کیسې لیکلې دي. داغه د لنډو کیسو لس ټولګي هم چاپ شوي دي. ناولونه او سفرنامې هم لیکلې دي. هغه په اردو کې هم لنډې کیسې لیکلې دي. په دې اړه راشد خټک دا تفصیلي ریپورت جوړ کړی دی. راځئ چې ورته وښیو. مشال
ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
طاهر افریدی د پښتو د لنډ کیسې په مهمو لیکوالانو کې شمارل کیږي. ډېر کره کتونکي په دې نظر دي چې هغه د پښتو د لنډ کیسې د دریم دور سرخیل او د علامتی او تجریدي افسانو امام دی. طاهر افریدی چې خپل نوم یې ترکستان وو، د جنورۍ په څلورمه نیټه په کال 1909 کې د پېښور متنو سره نږدې په دردمخیل پورې مربوط بوڑا نومې کلي کې د امیر اکبر خان کره زیږېدلی و. رسمي زده کړې ډېرې نه وې کړې، خو مشاهده یې ژوره او مطالعه یې پراخه وه. طاهر افریدی په تاند ځوانۍ کې د روزګار پلټون کراچۍ ته لاړو او هلته میشت شو. په لومړیو ورځو کې شاعري هم کوله او اثر تخلص پې کارولو، خو وروستو یې نثر لیکلو ته مخه کړه. د لنډو کیسو یې لس کتابونه چاپ دي. ناولونه، سفرنامې او رپورتاجونه یې هم لیکلي دي. خو د دې سره یې په کراچۍ کې د جرس ادبي جرګې بنسټ هم ایښی و او د جرس په نوم د اعلی معیار ادبي مجلې تابعیا یې هم کړې وه. د پښتو نه علاوه په اردو کې هم لنډې کیسې لیکلي دي. د طاهر افریدی ملګري شاعر او لیکوال قیصر افریدی مشال رادیو ته وویل چې هغه نه صرف علامتی او تجریدی کیسی لیکلی دی، بلکہ نفسیاتی کیسی هم لیکلی دی.
طاهر صاحب چې دی هغه بنیادی طور افسانه نگار و، او دا بویم چې کل وقتی افسانه نگار و، یعنی کل وقتی زه په دې اساس ویل شم چې که څه هم د افسانې په میدان کې، یعنی د پښتو افسانې په میدان کې اولیت خو مونږ هغه ته نشو ورکولی، ځکه چې د راحت زخیلی نه را روان شو. نو کلندر مومند او همیش خلیل او زیتون بانو، مهدی باچا، همدغسې ګل افضل خان، داسې نور نمونه شته دي چې هغه د دې نمونو سره څنګ په څنګ یا د دې نمونو نه لږ شاته راځي. نو دا هغه نمونه دي چې اولیت دې تحصیلېږي. خو نو طاهر افریدی بیا د افسانې په میدان کې هغه نوم دی چې په دې نمونو پسې کله دی د افسانې میدان ته راغلی دی. نو بیا عملاً دا شوي دي چې که مثلا کلندر مومند د افسانو یوه مجموعه چاپ شوې ده، د همیش خلیل یوه مجموعه چاپ شوې ده، د افسانو نه علاوه هغې په نورو نورو میدانونو کې، د شاعرۍ په میدان کې، د تحقیق په میدان کې خپل کاوشونه په کار اچولي دي. یا مهدی باچا چې و، نو هغه د سیاست او سیاسي صحافت په میدان کې فعال و، پیاوړی و. نو طاهر افریدی داسې دی چې هغه بیا د افسانې نه علاوه ظاهره ده چې کوم ابتدا کې شاعري کوله، هغه شاعرۍ ته بیا مخ نه دی اړولی، شاعري ته پاتې شوې ده او صرف افسانې ته ځان وقف کړی دی. په نن وخت کې طاهر صاحب مونږ سره شته نه دی، خو د هغه شل کتابونه چې دي هغه د هغه یوه داسې حواله ده چې تر عمره به په دې حوالې سره دی ژوندی وي. په دې شلو کتابونو کې لس خالص د افسانو کتابونه دي چې د ده چاپ شوي دي. د هغې نه پس ته بیا سفرنامې دي، ناولونه دي، رپورتاجونه دي. نو په دې اساس زه طاهر افریدی ته کل وقتی افسان نگار وایم، او که د افسانې نه را دېخوا ناولونو یا دغه ته وګورو، نو دا زما یو ذاتي رایه ده. خو زه ټول ادب په دوه تقسیمو، یعنی یوې خواته شاعري ده او بلې خواته بیا فکشن ده. نو په فکشن کې کم شی شامل ده؟ زه خو خلزانی دغه رپورتاج او سفرنامې چې دي دا هم د فکشن په زمره کې حسابوم. خبره به د طاهر صاحب د افسانو او ادب وایي چې کله د ذکر شوو ښاغلو نه پس د طاهر صاحب افسانې ته لاس اچولی دی. لس کتابونه یې چاپ شوي دي. په دې لسو کتابونو کې د هغه په افسانو د هغې په معیار باندې چې مونږ خبره کوو، نو تر ټولو اول باید دا خبره وکړو چې د طاهر صاحب افسانو کې د ورایټي، یعنی تنوع په لحاظ مختلف قسمه رنګونه لیدی شي، چې په هغې کې بیانیه افسانې هم شته دي، علامتی افسانې هم شته دي، او نیم علامتی افسانې هم شته دي، تجردي افسانې هم شته دي. او زه به دا ووایم چې دغه په ځینې افسانې داسې چې په هغې باندې مونږ د نفسیاتي افسانو اطلاق کولی شو، لکه سوی افسانه، دا مکمله یوه نفسیاتي افسانه ده. او په دې افسانې باندې ما پخپل کتاب کسی او تفسیری کې یو ځان لبیس کړی دی. ځان لبیس دا غي ادګرنه بدا وکم چې دا کتاب د طاهر صاحب لس افسانی دی او په هغه باندې زما لس تفسیری دی. داسې ترتیب راغلی چې اول طاهر صاحب افسانه ده، بیا پرې زما تفسیره ده، بیا بله افسانه ده، بیا پرې زما بله تفسیره ده. په دې طریقه په سو افسانې باندې زما چې کم خیالات دي هغه په دغه کتاب کې موجود دي. نو د تنوع په لحاظ د طاهر صاحب اختصاص، یعنی دا دویم اختصاص دی. اول یې دا دی چې هغه کولوکتی افسانه نگار دی، دویم اختصاص یې دا دی چې د هغه په افسانو کې دغه تنوع چې لیدی شي، نو دغه تنوع بیا د نور افسانه نگارو، یعنی د ده نه وړاندې چې کوم ښاغلي وو، د هغې په افسانو کې نه لیدل کېږي. د هغې یو وجه شاید دام کېدای شي چې کوم مهدی بادشاه وو، قلندر مومند وو، کامش خلیل وو، نو په هغه وخت کې د هغې په تخلیقاتو باندې یو خاص سیاسي ویژن راخور وو.
د طاهر افریدی د لنډو کیسو د کتابونو نمونه څه په دې ډول دي؟ د محلونو خوا کې پاڼې پاڼې، لاره کې ماخام، بیا هغه ماخام دی، نور خوبونه نه وینم، په زنځیر تړلې خوب، د سو لحظو لویه کیسه، مودا پس اشنا راغلې، دیدن یې په اردو کې لیکل شوو لنډو کیسو ټولګه ده. کاڼو کې رګونه یې ناول دی چې پروفیسر اسیر مانګل د کوهسارون کې لوک په نوم اردو ته ژباړلې دی. تیری آنکې خوبصورت هي یې د اردو ناول دی چې بارکوال میاخیل پښتو ته د شینسترګې په نوم ژباړلې دی. تربوزه کې هم یو ناول دی. دینه علاوه سفر په خیر او سفر مدام سفر یا سفرنامې دي. جانان می قطر ته روان دي، لاړ شه پېښور ته او زه چې زو کابل ته رپورتاجونه دي. د دې سره سره د امیر حمزه خان شنواری سره د لیکونو تبادله هم شوې ده چې هغه د کتاب په شکل کې راغونډ کړي دي. نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وویل چې طاهر افریدی په پښتو افسانه کې نوې نوې تجربې کړي دي.
طاهر افریدی خپل ځان په مکمل توګه د پښتو کیسې ادب ته وقف کړی او د په افسانه کې نوی نوی لارې پیدا کړي دي. د پښتو افسانه د دریم دور د علامتی افسانه سرخیل دی چې پښتو کې په باقاعده توګه د علامتی او تجریدي افسانو شروع کړی ده چې د ټولنې ګونګو جذباتو او احساساتو ته څنګه د فن ژبه ورکړې ده. هغې ته رسېدل یوه زمانه غواړي. د په خپلو لنډو کیسو کې د قبایلي معاشرت غوره عکاسي کړي دا کلیوال ماحول نه علاوه د ښاري ژوند هم انځور کړی دی چې په کراچۍ کې د پښتنو ژوند ژواک څنګه تیریږي. د ده افسانو جایزه د ده د کتابونو په رڼا کې اخیستلی شي. د پړومبي ځل افسانه کال 1980 کې ولیږله. پړومبی کتاب یې د محلونو خوا کې او دویم کتاب یې پاڼې پاڼې مخې له راغی. دا د ده د ابتدایي دور افسانې دي چې عام فهمه بیادیه او روایتي افسانې دي. نیکان خلک 25 روپۍ او د وفا جنس نومي کیسو کې په صفا او ښکارا ټکیو کې معاشر پپنی جامع کے اڑان دکھڑی دی. نیکان خلق کی پخکارا کم خلق نیکان خکاری آغا دنن آغا شان نوی. دا 25 روپے ڈرائیور زر لگا دا فطرت صفا و پاک کچھ کل دا خار مصنوعی چا پر چل تراشی نو آغا دلتا ہم سوچاوال غواڑی خود دلتا عرص خیرن خیچن وی. دا وفا جنس دا خد روایتی وفا او دا سڑی پا بے وفا خبر کبی پختنی ٹولنا پا خصوصی توگا پا قبائلی علاقہ کے نن ہم دا تصور عام دے چې د خزی مثال دا یو پیزار وی پیزار کا پخه کې صحیح راشي نو سم ده. یعنی بیا خلق په ډیران ولی ولی بلخوا خزه ذات خپل سختن سره ډیر په ناکام وخت کې رہی. په دې افسانه کې د بن راتلو نه پس هم خزه د خپل مړ سلامتی غواړي. د طاهر افریدی د دې دور افسانو په اکلا ګران ایب صابر د دې د اردو افسانو دیدن په شاپانه لیکي. طاهر افریدی د پښتو یو روایتي افسانه نگار دی. د پښتو افسانو په دواړو مجموعو کې د ژوند او ژوند سره متعلقه مسائل عکاسي کړې ده او د حقیقت لمن یې چرې نه ده پریښی او نه یې د روایتي افسانې مشاهده ورانه کړې. د دې بنیادي وجه دا ده چې پښتو افسانه تر اوسه پورې په روایتي ډګر روانه ده. اردو افسانې چې نن سبا کوم شکل جوړ دی پښتو افسانه د هغې نه ډېر لرې ده. د خپلې جدیدې افسانې په هکله طاهر افریدی لیکي: زه د افسانې په لاره دومره لرې تللی یم کچرې وغواړم هم نو د محلونو خوا کې وایا د پاڼې پاڼې غوندې عام فهم بیانیه او روایتي افسانې نشم لیکلی ځکه چې داغه وخت په نسبت نه یوازې زما ذهنیت بدل شوی دی بلکې د نن لوستونکي هم ډېر ذهین او تعلیمي یافته شوی دی. لاره کې ماخام او بیا هغه ماخام د طاهر افریدی د افسانو هغه مجموع دي چې کومې په کال 1980 او کال 1998 کې یو بل پسې خپرې شوي دي. په دې افسانو او ما مخ کے افسانو کے کارا فرق دے دد دا خبر چی آغا دا افسانے پا ڈگر ڈیر وڑان دے تلے دے بیخی سما دا دا کراچے اردو چا پر چلت دد پا افسانے کو مخا آگے زکڑے دا آغا دا پختو کی سئی زد بیا ودرانا پنگا دا تاہر شروع دا کلی ناوکا بیا دا خار پانگا موکی دا سے ورننو تو چی اس آغا دا ٹھول نڑے دے دا تور شپو پا منس کے پسانگا ناس تا مر گئے او قابل قاتل حابل مقتول دا مثال پا تو گوڑان دے کولی شی زیادی تھیرے او زیاد رنگون دے او سرکاری اسپتال نقشہ راکا گی چی اطلاع کی دا ملک پا ہر یو رختون کی دیش چرتا چی بے وزل مریضانو سر دا ڈاکٹرانو دا نرسانو رویا دے رخنے ویم
اسلام آباد کے دقت اعظم پہنتون د سیمائز و سڑن و مرکز مشر ڈاکٹر حنیف خلیل مشال ریڈیو تو اویل چی دا نصر لکون کی پہیز طاہر اپریدائی ډېرې ځانګړتیا ولري
د پښتو د نثر د لیکوال په حیثیت طاهر افریدی صاحب ډېر ځانګړتیا لري او یو ډېر غیر معمولی صلاحیت لرونکی شخصیت ښکاري. طاهر صاحب موږ ته پته ده چې رسمي زده کړې نه وې کړې، تعلیم یې نه و کړی، سندونه او ډیګری ورسره نه وي، لیک لوست یې په خپل کور کې زده کړی وو او د هغوی کور ته به چې کوم اخبار او رسالې راتلې په هغې کې به دوی دا کیسې او کہانیانې کتلې او دا هغې نه د افسانې لیکلو یو تحریک طاهر صاحب واخیستلو او بیا داسې یو لوی افسانه نگار جوړ شو چې بنده ورته حیران شي. کراچۍ ته چې لاړو تل یې خو د خوارۍ مزدورۍ دپاره تعلیمي سندونه هم ورسره نه وو، خو په کراچۍ کې د خپل خوارۍ مزدورۍ نه د یو ډېر لوی کاروبار تر حد خپل ځان ورسولو او دغه دوران کې دوی لیکونه هم کول چې په اردو او پښتو دواړو ژبو کې وو. لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده چې د دوی د افسانو ړومبی کم کتاب دی د محلونو خوا کې، په هغې کې داسې ترقی پسند عناصر ډېر دي او په هغې کې طبقاتي لری برې هم په نظر راځي، خو د ړومبی کتاب افسانې هم ډېرې زړه راښکونکې دي. بیا همدغه دور کې چې د هغوی د اردو د افسانو کتاب چاپ شو دیدن، نو اردو دانه طبقه یې هم حیرانه کړه چې دا په ظاهره نالوستې سړی څومره بې پناه صلاحیت لري د کیسې لیکلو. او بیا خو تاسو وکتل چې دا هغوی لس د افسانو مجموعې چاپ دي، درې ناولونه چاپ دي، په ناولونو کې یو ناول د هغوی ضایع شوی هم دی چې په کراچۍ کې سیلاب راغلی و، نو د هغوی ډېر کتابونه سیلاب یوړل چې په هغې کې یو ناچاپ ناول هم ضایع شو او دغه شان سفرنامې او رپورټاجونه هم چاپ دي. نو تر څو چې د افسانې تعلق دی، طاهر صاحب ما ته یو ډېر لوی افسانه نگار ښکاري. یو خدا دا چې په پښتو کې د معیار سره د افسانې مقدار ته چا توجه کړې ده، نو هغه د میر مهدی شاه مهدی نه پس طاهر افریدی دی د ټولو نه زیاتې افسانې لیکلې دي. او بیا په هغه څلورو کسانو کې هم شامل دی د چا چې په پښتو کې د افسانوي مجموعو کلیات چاپ دي. د مهدی شاه باچا کلیات چاپ دي، بیا د طاهر افریدی صاحب کلیات چاپ دي، د نورالامین یوسفزی صاحب د افسانو د مجموعو کلیات چاپ دي او د عنایت الله ضیا صاحب څلور مجموعې په کلیات کې راغلي دي. کلیات په دې معنی چې څلور واړه مجموعې پکې ځای شوې دي. د طاهر صاحب کلیات د افغانستان ریاست چاپ کړي دي او یو ډېر لوی سیمینار یې هم کړی چې زه په هغه سیمینار کې موجود وم. نو طاهر صاحب د مقدار په حواله هم ډېر لوی افسانه نگار دی، خو دا داسې نه ده چې معیار یې له لاسه غورځولی دی. د معیار په لحاظ طاهر صاحب په پښتو افسانوي سفر کې هغه ړومبی سړی دی چې د مقدار سره یې پښتو افسانه کې معیار ته لارې خلاصې کې. علامتی افسانې لیکل د طاهر صاحب نه شروع شو، باقاعده علامت چې ورته ویلی شي. دغه شان هغوی په افسانه کې دا هم یو تجربه وکړه چې د کلیوال ژوند سره سره د ښاري ژوند د پښتنو کشالې په افسانه کې ځای کې.
بچا سدا کې د بچا خان پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل چې طاهر اپریدی په داسې وخت کې لنډه کیسې لیکل پیل کړل چې نورو خلکو ورته ډېره توجه نه ورکوله.
افسانہ پدغه وخت کې د کلندر صاحب یا د مهدی شاه باشا یا د زیتون بانو د دې خلکو د لاس نه تقریبا غرزیدله او بس هغه ورته داسې وایا چې لکه خپل عروج ته رسول کوا او په وړاندې سفر ته غړي شل. نو په داسې وخت کې طاهر صاحب افسانه تلاش کړ او د افسانې دا سفر یې تر خپل وس پورې ډېر ښه په جوبن کې وساتلو چې په کوم وخت کې طاهر صاحب افسانه لیکله په هغې سره اړونده وخت کې جوخت وخت کې صرف دوه درې کسان په نظر راتلل مستقل افسانه لیکونکي په هغې کې د کوټه طرف نه فاروق سرور د افغانستان د طرف نه زرین انزور زمونږ د دې خوا د پېښور ویلی طرف نه نور لمین یوسفزی دا درې افسانه لیکونکي وو او د نه وروسته زبیر اسد یا پیر محمد کاروان دی دا ځنه کسان وو خو د هغوی بنیادی په جنګلو د شاعرۍ ډېره وه او د نور لمین او فاروق سرور د زرین انزور او پخلا د طاهر صاحب د دې خالصه پېژندلو افسانه وه خو د دې ټولو کسانو د افسانې سرخ په دغه دور کې د افسانې سرخیل طاهر اپریدی وه او طاهر داسې به ووایو چې طاهر اپریدی په ځان پسې دغه قافله روانه ده د څلورو پنځو کسانو قافله طاهر اپریدی په ځان پسې روانه کړې وه او بېخي یې داسې روانه کړې وه لکه څنګه چې یو وخت راحت زاخدي او یو وخت قلندر مومند دا رنګ یا ماستر کریم دی په ځان پسې خلق روان کړی وو دا رنگ طاهر صاحب هم په خپل ځان پسې د افسانو دغه یو ورکوټ باندې کاروان روان کړی وو او سرخیلی یا مشرۍ طاهر اپریدی کوله او د دې خبرې وزه واضح یو ثبوت یا دلیل د اسیر منگل چې کوم کتاب دی د افسانو سل کلن بهیر هغې کې دوی د افسانې چې کوم درې دورونه ټاکلي دي د اخري دور چې کوم دی یو خو د راز اخري دور دی بل د قلندر مومند دور دی او بل بیا پسې بل دور دی نو هغې تړون یا سرخیل یې طاهر اپریدی ګرځولې دی په دې کې شک هم نشته طاهر اپریدی مستقل لیکونکی پوه هغه تقریبا لس کتابونه د افسانې نږدې نږدې لس کتابونه دي غالبا نو لسو کتابونو مصنف و دا پخپلا ډېره لویه افسانه لیکل دي او بل دا دي چې طاهر صاحب افسانه یو خو د ښاري ماحول ته ورننه کړه دویم یې علامتی بڼه ته ننه کړه او دریم یې بالکل تجدیدی افسانو ته هم ورسوله که څه هم د اردو په شان د پښتو افسانې هم د تجدید نه واپس بیا بیانیې ته راغلې ده او پخپله طاهر اپریدی راوستې ده واپس بیا هم د طاهر صاحب د اخرنۍ مجموعې چې کومې دي دا هغه بیانیې انداز دی چې کوم د محلونو په خوا کې یا پاڼې پاڼې کې موجود وو خو لاره کې ماښام او بیا هغه ماښام دا د دې علامتي افسانو او بیا خصوصا څه افسانې پکې د تجدیدي افسانې هغه مثالي نمونې دي خصوصا زه به د یوې افسانې ذکر وکړم چې لوړه ژوره نومې دي د هغې بېخي د افسانې هغه روایتي چوکاټ یې مات کړی دی د افسانې هغه روایتي انداز یې مات کړی دی ایون چې کله کله لوستونکي پکې داسې محسوسه کوي چې په دې کې خوړو کیسه نشته خو تاثر دومره زبردست تاثر دی پکې چې هغه تاثر تا ته کیسه هم درکوي تا ته ټوټل پلاټ درکوي خو چې سړی هغه محسوس کړي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
Thank you. ملګری دخیره مکړه تب زنا خیری کبھی رښتیا بشنائے اوف دی اڑنا پسلالی اماد گردے اوف دی اڑنا
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د طاهر افریدی په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. کره کتونکي او شاعر روخان یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې طاهر افریدی د پښتو لنډه کیسه د روایتي کلیوال ماحول نه راوویستله او ښار ته یې راورسوله.
هغوی د افسانو د لنډو کیسو د ټولو نه لوی خاصیت دا دی چې هغوی دغه افسانه چې کم دی نو دغه سخت قبائلی یا معاشرتی یا زموږ چې کم د دغه پندیزونو یا د روایاتو په دغه کې ښکیل وه، هغه افسانه چې کم دی نو هغه د ښار په رنګ کې رنګ کړه. او د ښار البته دا خبره ده چې د یو مترقي د یو ترقي پسند افسانه لیکونکي په حیث چې طاهر صاحب د دغه فکر کلک پلوي وو او دغه تحریک لوستونکي هم پاتې شوي وو. او بله خبره ده چې د اردو چې څومره هغوی افسانه نگاران لوستیو هغه هم ټول د ترقي پسند تحریک او د ترقي پسند فکر دغه رنګ په پښتو کې که مونږ وګورو نو قلندر مومند صاحب یا میش خلیل صاحب یا زیتون بانو یا مندشا بچا ارباب رشید احمد خان دا څومره چې زمونږ د ګوتو د شمیر نوموړي افسانه نگارو طاهر صاحب چې کوم دی نو دغه د هغوی افسانې هم لوستې وي او د دغې وجې نه طاهر صاحب چې کوم دی نو په هغه باندې هم دغه اثر او دغه اثر د لاندې هغه چې کوم دی نو افسانې لیکلي دي که هغه بیا وروسته اردو کې هم لیکلي دي یا پښتو کې هم نورې افسانې لیکلي دي. او د دې نه علاوه طاهر صاحب د علامتي افسانې چې څومره لیکلي دي هغه هم ډېرې بهترین افسانې لیکلي دي. او په مجموعي لحاظ باندې د طاهر افریدی صاحب چې کوم دی نو یو خدای چې رټونو نه زیات د افسانو کتابونه زیاتې افسانې لیکلي دي او چې څومره سی لیکلي دي نو بالکل د مقصدیت نه ډکې افسانې لیکلي دي. او هغه که په هر ځای په مثال د کراچۍ په ماحول کې پاتې شوی دی خدا ده چې د هغه په مازغو کې د هغه په سینه کې د هغه په زړه کې چې کوم دی نو دغه خپل پښتون ولس د دوی ستونزې او دغه ماحول او دغه کردارونه او دغه داستانونه او کیسې چې کوم دی نو هغه په مازغو او په سینه او په زړه کې ساتلی دي. نو که هغه د کراچۍ په ښار کې پاتې شوی دی او افسانه لیکلی ده خو اومې د خپل ولس او د خپل کام او په خصوصي توګه د ځپلې طبقې د ظلم د جبر خلاف او دغه رنګ د نو چې کوم زمونږ د ټولنیز ناروغۍ دي او نو د هغې بیا د قبایلیت د دغه چې کوم دی د هغې د اثراتو لاندې نو د طاهر صاحب چې کوم دی نو د افسانو چې مونږ خبره کوو نو هغه ډېر د مقصدیت نه ډک بل دا چې د فن په لحاظ باندې د فن په کنډه ډېرې تللي افسانې دي. چېرته هم د هغوی په افسانو کې دغه رنګ د سکم نشته که هغه د آغاز نه واخلي تر دغه پورې مونږ خبره کوو نو هغې کې باقاعده د افسانې چې کوم فني لوازمات دي که هغه پلاټ دی که هغه تجسس دی او که د دې نه علاوه کردار نگاری ده بیا د کردارونو خپل فطري ژبه ماحول او د ټولو نه بهتره خبردار چې د هغوی وحدت تاثر په افسانه کې چې کوم دی نو ډېر مضبوط دی. چېرته هم دغه تاثر نه ماتیږي او لوستونکي چې یو ځل افسانه شروع کړي نو علي دغه افسانې د گرفت نه علي روزي چې څو پورې افسانه سرته نه رسولي.
لیکوال او شاعر مخام خټک مشال رډیو ته وویل چې طاهر افریدی چې کراچۍ ته راغی نو لومړی ټیکسي موټر چلولو او د خپلې ژورې مشاهدې په برکت یې د هغه دور ټولې تجربې په خپلو افسانو کې ځای کړي دي.
صاحب سره زه د کال 1992 نه غالبا پاتې شوی یم. اولنې ملاقات مو سره جرسه د وی جرګې کې شوی دی. طاهر صاحب سیده ساده سړی و قبایلي سړی و اچھا خبره ډېرې نه وېزده خو طاهر صاحب کې دا خصوصیات و چې یعنی جرسه د وی جرګې پلیټ فارم په کراچۍ کې جوړولو مطلب دا دی چې نه صرف ادب ته وده ورکول دي بلکې ادبي کسانو ته هم وده ورکول دي هغه هم په خلکو پېژندل دي په ادبي دنیا کې. او بیا طاهر صاحب کې دا خوبي وه چې هغه به خلک راغونډي دو کیدو هغه مشر ټولو به خبر اوریدله دا ډیره غټه خوبی بچا خلق را غونډیدل یم چې بچا خلق را غونډی چې څوک به عمر ال بهر نه کبا افغانستان کابل نه رااله کبا د کوټه نه اسلام آباد نه هغه به ډایرکټ تایر سے تراتل جب موږ سره ملایدو نو هغه یو مرکز او بیا تایر سے بوجه نه کراچی چې دا د پښتو ادب یو مرکز وګرځیدو بد قسمتی دا و چې بچیان نو هغه به چې د لیکونه چې دي دا زما بچیان دي حقیقت هم داسې ده چې دا لیکونه به هغه ژوندۍ ساتي څنګه چې وراثت کې بچیان د پلار نوم ژوندۍ ساتي داسې د لیکونه چې دي دا ټول د تایر سے بچی دي تایر سے لوی شخصیت وو همه جهت شخصیت وو طاہر صاحب کا افسانہ لکھ لی دزر اخلاص لکھ لی کل وکیل لکھ لی کا ناول لکھ لے کا سفر نامہ لکھ لی کا رپورتاج لکھ لے کب جرا صدبی جرگی کے بناس توا ناغیب حاضر ہو در طولہ نبا والے والا خوئی پا بلا آفیس کے بلا کالیو نے چکم دین جرا صدبی جرگی اجلاس نہ کری تھی بیکور کی کری تھی اگر نہ صرف پشتو ادب بلکہ دا کراچے اردو ادب کراچے پر کے دا پشتو ادب دا پارا ډیر زیات هلې ځلې او ډیر زیات خدمات دي طاهر صاحب بارہ کے بس دعوے میں چھ مرحا چھ نئی نمون نشانی تل تر تلا پخنم پائی خغلی
دا طاہر اپریدی دا سفرنامو پڑا ڈاکٹر محب وزیر مشال ریڈیو تو ویل
پختو کی چیز دیکھا نتا بیگم زما سفر نامے یا مثلاً دے خدائی خدمت گاران دو مشہور دے عبداللہ اکبر خان دے امیاد دا دے بدر شو سفر نامے دی ایک دکا دا سیونی مبل امید ہو سفر نامہ بیخی طاہر سے پدا سے وقت اولی کلا چی سفر نامہ خلقو ایرا کرے ہموا طاہر سے چی کلا دے لندن سفر اولی کلو بیا دے مصر سفر اولی کلو دے سنگاپور وغیرہ سفر اولی کلے نو سفر نامہ یو زل بیا رجوان دے او خلق کو تو یاد اشو چې دنه دا سفر نامه هم یو سنت ته ولي کل کې شي او ما په خپل تایر سے په خپل سفر نامه دومره خې ولي کل دومره کامیاب ولي کل چې د خلکو یو جستجو نور او مرکه سوا کړ او خلک لیکل تا رو پرول نن یوش مر سفر نامه خلق لیکي او ما په خپل د تایر سے کنټریبیوشن دي چې تایر سے دا خلق رو پرول د سفر نامه تا
دا طاهر اپریدی د نولنو په حق لا ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته ویل
خدا سے وہ گنے جی پختو افسانہ کی دا سر سڑے دے دا معیار اور دا مقدار پہ لحاظ ڈیر زان گڑے سڑے دے او شاید چی پا پختو افسانہ کی دا طاہر سے بنا پس تبل طاہر پیدا ہم نشی چی پا دے رفتار پا دے مقدار اور پا دے معیار افسانہ اولی کے لیشی تر سوچ داغ دا ناولونو تعلق دے نو داغ یو ناول خو اردو کے دے تیری آنکھیں خوبصورت ہے او دو ناولون داغوی پا پختو کی دی چھ پاغے کے پیو ناول باندھے ماں مقدمہ ہم لکھ لے گا اوزو دا طاہر صاحب شکر گزار یم چھ ماں تے پاغ وقت کے دا مقدمے لکھ لو موقع رکھے ہوا چز لا زلمے اوم دو ویش در ویش کال بزم عمر ہو اور دو دمر لوے افسانہ نگار اور دو دمر لوے ناول نگار پر ناول باندھے ماں مقدمہ لکھ لا نو کانو کے رگنا دغه ناول چې دی په دې ما مقدمه هم لیکلې ده او دا ډېر د لوړ معیار په قبایلي ټولنه باندې لیکلې شوی ناول دی چې اسیر منګل سے په اردو کې ترجمه کړی هم دی تیری آنکھیں خوبصورت ہے او تربوزک د پښتنو د انتشار د افغانستان د حالاتو د اړی ګړی او د بد امنه نقشه په ډېر هنري ډول را مخې ته کوي دغه شان کتابونه د رپورتاجونو دورا شونو ځینې کتابونه خو یو رپورتاج دی او لاړشه پېښور ته د هغوی د دریو رپورتاجونو مجموعه ده زه چې زو کابل ته یم ځان له بیل رپورتاج دی جانان میں قطر ته روان دی نو په دغه کې چې کوم لاړشه پېښور ته کتاب دی پدے کی یو لاڑشا پہ خبر تھا رپورٹاج اور یو اسلام آباد مخا کی پدہ دوڑ رپورٹاجوں کی زما سر شریک تجربات بیان کری دی اسلام آباد تم مالا راگ لو اور پا پہ خبر کم زمان میں شستو نشیو نو دا رپورٹاج دا لیکوال پہ ہے سوم جرا زنگر تیا لری اور سفرنامی خوئی پا آغا دور کی لکھ لی دیجیے پختو کی دا نوی تر سفرنامی لڑیر عام ہم نوی سنگاپور اور دا لندن اور دا یورپی ملکونو سفرنامه لیکلی دی چې هغه ځان له یو ډېر زړه راښکون لري نو د دغه نثر سره سره طاهر صاحب ځینې مقدمې لیکلي دي ځینې مقالې لیکلي دي مضامین یې لیکلي دي یعنی د نثر د لیکوال په حیث د هغوی نور اړخونه هم شته تر دې چې ډرامې یې لیکلي دي خو خلک ته خبر نه دي زه داسې ویلی شم چې د شلمې صدې د پښتو د نثر په لیکوالو کې طاهر صاحب یو ډېر لوی نوم دی او یو ډېر ځانګړی نوم دی
پروفیسر اسیر منگل پلنڈا کیسا کے طاہر اپریدی د ارتقائی مزل پاڑا د مشال ریڈیو پختنا دا سے جواب کرا
غلم خونو کې په تمثيلي انداز د ملک موجوده افسوسناک حالات او یو تجزیه وړاندې کړه شوې ده. موږ نن په داسې حالاتو کې راګیر یو چې د هر سړي نه غل جوړ شوی دی او چې څوک غلا نه کوي دا غ ژوندون ګران دی. قانون د بېوسه خلکو د پاره په حرکت کې راځي. دا د افسانه نګار وړومبی علامتي افسانه ده چې په اکتوبر کال 1903 کې په میاشتنۍ پښتو پېښور کې خپره شوې ده چې د ده پېژنګلو د پښتو په جدید افسانه کې د علامتي افسانې سرخیل په توګه کوي. دا افسانه د مصنف په لاره کې ماښام کال 1903 کې هم خپره ده چې د ورسره نیټه فروری کال 1903 درج کړې ده. اور ورکه هم د یوه علامتي کیسه ده چې د ده مطابق د په کال 1902 کې لیکلې ده. ولې د سند په توګه دا ځکه د دوړومبی علامتي افسانه نشي منلی کېدی چې دا کیسه په دې کتاب کې په کال 1908 کې په لومبي ځل خبره ده. لوړه ژوره تجریدي افسانه ده چې پوهېدل ورباندې ژوره مطالعه غواړي. دا افسانه د یوې منتشرې ټولنې ترجمانی کوي. اور ورکه کې د انسان د مثبت رویو تذکره شوې ده. ځینې خلک په معاشره کې لکه د اور ورکو ځلا کوي. په دې کیسه کې د امید او د رڼا څرګندونه شوې ده. بکه سترګې د یوې ماده پرسته ټولنې لالچي او خودغرضه کردارونه په ګوته کوي. څوک چې د رشتو په تقدس هیڅ باور نه لري. امین او د پنځو کلدارو نور په افغان بحران لیکل شوي افسانې دي چې د کوم له قبله د ډیورین په لیکه آباد د دواړو غاړو پښتانه په عذاب شي وي. دی او دغه سزا لا ختم نه ده. امین افسانه مشکله ده. لوستونکي به ورباندې لږ سوچ ضرور کوي. ولې د پنځو کلدارو نوټ په ښکاره توګه دغه واقعیتو انځورګري کوي چې د یو سازش د لاندې د پښتو بې شماره علمي او ادبي کتابونه وسوځول شول. چېرته چې جنگ اونخلي هلته بیا د قومونو په نصیب کې د تباهۍ د بربادۍ نه بل هیڅ نه وي. او چې په کومه خاوره انسان لکه د چرګو چرګوړي ولاړ شي هلته به د کتابونو د تقدس خیال سکسو ساتي. د غڼي جال یوه علامتي کیسه ده چې په کې د عالمي سمراج خبره شوې ده. انسان کې چې کله خود اعتمادي پیدا شي نو هغه د دنیا د یو طاقت په وړاندې نه ټیټېږي. د دې کیسې په یو مرید یعنی غلام کې چې کله د خود اعتمادۍ جذبه غځونې وکړي نو غاړې نه د عالمي پیر د غلامۍ زنځیر وغورځوي. تصویر جمع حبس کې د یوې شتمنې پیغلې د جنسي جذباتو ترجمانی شوې ده. چاپیرچل د ښار دی. د کیسې په آخر کې یو زلمی مزدور هم راځي. دغسې دا کیسه د طبقاتي اړي ګړي یو پړک هم ښیي. د افسانه نګار خیال دی چې د ژوند په رنګینو کې د خوارکښو نظر انداز کول ښه خبره نه ده.
دا طاهر اپریدی د ناولونو د معیار پړه ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل.
ناول به مونږ داسې واخلو چې تاسو د صاحبزاده ادریس د پیغله ناول نه پس یا مثلا د زرک سترګې د اشرف حسین نه پس یا د ارشد زمان تایزی دوی نه پس ناول هم بیخي داسې وګڼه چې د عبدالرحیم مجذوب خبره چې وی چې ناول د ناول دور چې کوم دی دا په پښتو ادب باندې داسې برابر په هوا کې تر شوی دی. او طاهر صاحب چې کانو کې رګونه کلا ولیکو بیا وروسته تربوزه کوم ولیکلو نو د ده په تطابق کې زه وایم چې ډېرو ځوانانو نوی ناول نگارۍ طرف ته هم پام شو. نو دا هم یو خاموش دریاب ته کاڼی وشتلو چې تیار سی وشتو. رپورتاج کپ د اجمل خټک چې کوم رپورتاج دی داز پاگل وم او یا داسې نور یو نیم کچپ وی هو هغې نه پستا تایر سے چکم دے قطر روڈمبے والا سفر ولی جانان میں قطر تا روان دے بیا دا دے کابل رپورتاجونه ولی کل دا سے دے پیخور جو دو سفر ان رپورتاجونه ولی کل نو اغی سر رپورتاج دے گاری ہم را مخیطا شو بیا اغی نا پس تا زبیر اسد لمردانا تر مردانا حنیف ہمی ولی کل دے پین بلدک والا بان پنم ما نغالی بن لی کل دا سے نور رپورتاج ہم را لی کل شروع شل دا ہم دا تایر سے بیا دے ربنی ابھی ورک لدن نو ما پکل با حیثیت نثر نگار تخلیقی نثر نگار طاہر صاحب ڈر لوئی کنٹریبیوشن دی وہ پدا سے وقت کے دی چھ سلور والا اصناف ومنگا ہوئی چھ دخل کو دا سی یوم خی توجہ دے رہا نو آورتا اور طاہر صاحب چھ کلا لکل شروع کلل نو دیکھ زوانان یہ پام رہو گرزا والو اور زوانان یہ دیتا چمتو کلل چھ دا غرا پرتا جون دا سلور والا اصناف ہوتا دی پام ہوتی
کیسر اپریدی مشال رډیو ته وویل چې د لنډې کیسې په میدان کې بریالیتوب ترلاسه کولو طاهر اپریدی ته د ناول سفرنامې او رپورتاج لیکلو زمینه برابره کړه.
د افسانې په میدان کې د طاهر صاحب د قلم زغل دا میدان دغه د پاره داسې جوړ کړو داسې هوار کړو چې په خودکار توګه دغه د هنر میدان ته ناول هم راګډ شو. د ناول لپاره دغه ژبه جوړه شوه، لهجه جوړه شوه، لفظونه جوړ شول. نو دلته دغه د پاره په ناول لیکلو کې زما په خیال څه قسمه ستونزه ځکه نه محسوسېده چې دغه لاس چې دی هغه د دې ارڅ سره بلد شوی و. همدغه شان د ناول نه سفرنامې ته او د سفرنامې نه رپورتاجونو ته څنګه چې ما وویل چې زه خپل ځاني دا ټول د فکشن برخه ګڼم، نو هر کله چې دا ټول د فکشن برخه موږ وګڼو نو موږ دا ویلی شو چې د طاهر صاحب دغه ټول د سفرنامې رپورتاجونه او ناولونه چې دي نو دا د یو د بل نتیجه دي، خو په لویه کې دا ټول بیا د افسانوي سفر په نتیجه کې طاهر صاحب ته په لاس ورغلي دي. یعنی موږ دا ویلی شو چې په ناولونو کې مثلا کاڼو کې رګونه یا تربوزک، همدغه شان په رپورتاجونو کې جانان مې قطر ته روان دی، زه چې زو کابل ته لاړ شه پېښور ته، او بیا په سفرنامو کې سفر په خیر، سفر مدام سفر، څنګه مونږ دا وکړه چې دا هر څه طاهر صاحب ته د افسانې د لارې آسان شوي دي. نو د هغې په ضمن کې به زه دا هم ووایم چې که چېرته چا د طاهر صاحب ناول کتلی وي کاڼو کې رګونه، نو په دې ناول کې ټوله فضا بندي او په دې فضا کې دننه چې کوم قبایلي ماحول د هغې سختي د هغې نرمي مثلا طاهر صاحب کار کول غواړي، هغه هر څه په خپل ځای د طاهر صاحب د تخلیقي صلاحیت یو ډېر بهترینې نمونې دي. خو په دې ناول کې ډېر په ایمایي انداز کوم عنصر ته ځای ورکړی شوی دی، هغه په قبایلي سماج کې په قبایلي ژوند ځواک کې د مینې عنصر دی، کوم چې په ظاهر بالکل ناپید ښکاري. خو طاهر صاحب یا د هغه ناول دا نه دی ویلي چې دا ناپید دی، د مینې عنصر په قبایلي ژوند کې شته دی، خو د خارجي دباونو او پابندیو د وجې نه هغه په داخل کې د انسان په داخل کې سفر کوي او بیا داسې ځای ته رسیږي چې په خپل اینډ کې په خپل اخره کې په خپل دین کې هم هغه د مینې عنصر د مینې په شکل موجود وي. خو دا دی چې هغه په رشتو کې د رشتو په دا تسلسل کې هغه یو داسې شکل اخیستی وي چې هغه د یو څه نه بل څه شوی وي. دا دومره په باریک او معین انداز کې په دې ناول کې بیان شوی دی چې زه دا ګڼم چې کچرې طاهر صاحب بنیادی طور افسانه نگار نه وی، نو په خپلو ناولونو کې دې قسمه ایمایي کیفیتونو ته ځای ورکول او هغه بیا تفصیل سره بیانول، یعنی دا ډېره عجیبه خبره ده چې ایمایي کیفیت چې وي دا ډېر مختصر وي، لنډ وي، هغه دومره په اوږد تفصیل کې نه شي ځای دی. یعنی دا دی چې هغه ایمایي کیفیت ختمیږي، خو په دې ناول کې د سر نه تر اخره پورې هغه ایمایي کیفیت چې دی هغه بحال پاتې شوی دی. او زه خپل ځاني دې ناول ته په همدې وجه کریډیټ ورکوم چې دغه ایمایي کیفیت چې دی د مینې دا کوم عنصر چې دی دې ناول زه د سر نه تر اخره پورې د ځان سره روان ساتلی یم.
ډاکټر محب وزیر چې د جرس مجلې مدیر هم پاتې شوی دی، د یادې مجلې په حق له د مشال رډیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
کند د رساله په پښتو کې یو ډېر داسې غیر سرکاري، ډېر غیر معمولی او بلکې ډېر معیاري یو رساله وا، او هغه چې کله بند شو د هغه نه پس تر دې 1990 پورې دا سلسله یو مخ بند وا، او داسې مستقله مستقیمه ریګولر معیاري او کتابي انداز کې یو رساله په پښتو ادب کې نوا. څه هم د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون یا د کابل مجلې د علومو اکیډمۍ والا به مستقلې وي تر ننه پورې شته دي، هغه چونکې سرکاري سرپرستۍ والا دي. ځای په ځای داسې نور یا رسالې هم وخت په وخت چاپ شوي دي، یا باسین والا یا اولس یا نور، خو هغه یو خو سرکاري هم او بل دا وي چې هغه دومره مستقل حیثیتونه هم نه لرلي، هغه وچلېږي بیا بند شا بیا بیا اچھالے گیا بیا بند شا. طاہر صاحب جرس شروع کا نو یو خدا دی چی اغوی سرا ڈمبانے چی کم ایڈیٹر وہ فہیم سرحدی صاحب آغا ڈیر عالم فضل سڑے او آغا یقیناً دے دے ادبی معیارات باندے ڈیر زیاد گرفت لارلو. نو طاہر صاحب دوی دواڑو پر اشتراک سرا دے جرس ڈمبانے گنا چی کم میدان تر اوشتا آغا ڈیر لویا علمی او معیاری رسالہ وا او دے خپل ڈمبانے مجلے سرائے دے پختو ادب چکم مستقل لستن کیو یا سنجیدہ لستن کیو دیغی توجہ زان را کش کرا. تر آخر پورے دوزر یو پورے دوزر دو پورے دا سالا دیرا مستقل ہو چالے دلا او تقریباً دا دے ٹوٹل پینزہ سال وقت گانے چاپ شوالے دا پا دا سی وقت کیوا چی پختو چکم رسانے وے ریڈیو یا ننسوا چکم سوشل میڈیا دی یا ٹی وی چینل دی یا ویب پانی دی یا سدی دا ٹول سیزن ہو نو او بل پا ٹی وی چینل باندے چکم سرکاری دی یا ریڈیو وے آغے باندے دا سے مستقل دے پختو دا سے دے ستائنے وڑ وقت نہ ملاوے دو یا نو. ما پا خیال دا رسالے چی یو خو دری سلور مرکزون کی چکم پختانا لستون کی مشتو دے آغی دے یو بل سر دے ارتباط دے یو بل سر دے تڑون وسیلہ وگرزدلا چی آغا پی خور کابل کندهار کوئٹہ او کراچی دا چکم مرکزونه او د دې چکتون لستون کی وو لیکون کی وو اغه جرس اغه ته یو پلیټ فارم ورک او دې یو بل سره وګندل.
د لنډو کیسو نه علاوه د طاهر پردی د نور نصری لیکنو پاړه روخان یوسفزی مشال رادیو ته ویل
خټک صاحب داغوی کمنګ سفرنامې وګورو کمنګ رپورټاج وګورو کمنګ مکتوبات چې کم دامزا بابا سره خطو کتابات ګوتې قلم ته په جوړا شوې سفرنامې وګورو نو طاهر صاحب دیو بهترین چې کم دینو خدای او کامیاب سفرنامه نگار په هیز معنی دا رنگ رپورټاج دا غې چې کم هغه رپورټینګ کړې یا سفرنامې د پاره چې سم لوازمات پکاري یو کم دغه پکاري غې د پاره طاهر صاحب ډېر لکه سفر په خیر سفر مودام سفر وغیر هغه دا اغزینو چې کوم دینو باکه ډېر معلومات اغا سلکړي دی او بیل بیل ځای چې کوم دینو اور ډېر مته چې د طاهر صاحب سفرنامې مونږ ګورو نو سړی دا چې مخصوصي چې بس دا حوزه لکه په دغه کې موجود یم او دار سما په خپل ستر ګولې دل او وا مې دل دا رنګ دا غوي رپورټاجونه چې غوي کوم رپورټاجونه لیکلي دي لاشې په خبر تا یا کابل حوالے سره چې کوم دا دي طاهر صاحب یقینا چې یو ډېر بهترین چې کوم دی نو فیکشن نگار موږ سره چې کوم دی نو دا یو داسې حواله دا یو داسې نوم دی چې پکار دی چې طاهر صاحب ډېر زیات استایل شي د طاهر صاحب خدمات چې کوم دی نو استایل شي او طاهر صاحب باندې ډېر به کار پکار دی هغه خاص کر په دغه په افسانو باندې نور مزید ډېر کار پکار دی.
دا جرس مجلې د معیار او مقبولیت په حق له ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته ویل
دا دومره معیاری رساله چې تاسو یقین وکړئ چې په کوم وخت کې زه د دې ایډیټر پاتې شوم پنځه شپږ کاله زوم د دې ایډیټر پاتې شوم چې مونږ نه وځي رساله یا مجله لیټ کېدله نو مونږ ته به چلون چې لس پنځه لس ورځې به مونږ نه لیټ شوه نو مونږ ته به د خطونو یو سلسله را شروع شوه او هغه خطونه د زمونږ د برا افغانستان د رونو لیکوالو لیکونکو او ورسره د پښتونخوا او د زمونږ د کوټې ملګرو دا خطونه ولې لیټ شوه خیر دی سم مسله ده قطعي ساده بل دا هم ده چې جرس رساله لکه دومره لوستون کې پیدا کړي وو چې هغه په تاوان کې نه چلېدله هغه به خپل چې کوم لګښت وو هغه پوره کولو ټیک ته ګټه یې نه کولې خو لګښت یې کم سه کم پوره کولو او په پښتو کې زموږ چې دا هم ډېره لویه خبره ده چې یوه رساله دومره ځای ته ورسیږي چې هغه خپل لګښت پوره کوي او هغه هم ادبي رساله سو فلمي رساله هم نه سیاسي رساله هم نه مذهبي رسالہ هم نه یو خالصا ادبی او خامو یری رسالہ چې هغه دومره لستون کې ولري چې هغه خپل لګخ پورا کوي ما په خلدا په خپل د رسالې یو لوی معیار هم دی یو لوی خدمت یې هم دی او طاهر صاحب ډیر بلو ښه خدمت دی جرس ته پاره کړی دی او داسې خدمت یې کړی دی چې طاهر صاحب مونږ ته وي چې ما به سیګرټس چسکل نو سیگریٹ به چسکل نو بیا می فیصله دا وکړه چې یاده زه دا سیگریٹ پرېږدم او زه په دې باندې رساله وسلام دا په شروع شروع کې به دومونږ ته دا خبر چې ما لکه دا سوچ کول دومره هغه یوه نشه پرېښودل څومره سخت عمل دی که نه خو طاهر صاحب د پښتو ادب دپاره دغه سختۍ ته هم ځان نیولی و دغه سختۍ برداشت کړله خو پښتو ادب د روزنې دپاره د پاللو دپاره یې د خپل خرص کے پخپل اخراجاتو کے کمیرا واسطو کو پختو ادبی پہ وروزلو
د مشال ریڈیو گران اوریدن کو اس وعدہ مکو
د مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پر وړاندې دے
کا سمارٹ فون لرے گټه تر اخیستے شه
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکے
او ڈاؤن لوڈ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
دا تهره پریدی د شخصیت او خویونو پړه کیسره پریدی د مشال رادیو پښتنه داسې جواب کړه
زمون په ادب کې تر اوسه پورې دا یو رویه پیدا پاتې شوی دا یو طریقې کار دی چې موږ زیاتره د هنرمند هنر د هغه د سماجي ژوند نه او د هغه سماجي شخصیت چې دی هغه د هغه د هنري شخصیت نه د زبطولو کوشش کوو زه په دا وایم چې د عام خلکو په مقابله کې دی یو هنرمند دی یو شاعر دی یو افسانه نگار خصوصیت دا وی چې هغه په یو وخت د دوو شخصیتونو مالک وي یو د هغه سماجي شخصیت وي چې په سماج کې دننه د سماجي مسؤلیتونو د لاندې ذمہداریو د لاندې ژوند تیروي بیا بل شخصیت یې هغه هنري شخصیت وي هغه ته په دې نظر کتل پکار دی چې دا یو خیالي شخصیت دی یو تخلیقي شخصیت دی یو غیر حقیقی شخصیت ده د غیر حقیقی معنی دا ده چې کوم څه په سماج کې مثلا د یو شاعر حقیقی وجود تر څو پورې چې په حقیقی سماج کې ده دغه وجود چې ده دا د حقیقت په زمره کې راځي خو تر څو پورې چې دغه بیا دغه د وجود یا دغه د شخصیت خبره دغه په شاعری کې وي دغه په افسانه کې وي یا دغه په ناول کې وي نو دلته د شخصیت چې ده د غیر حقیقی ده دا شاعرانه شخصیت ته دا تخلیقی شخصیت ته دا خیالی شخصیت ته د دې فرق کولو او خګړ داوی چې په ځینې ځایونو کې کله چې موږ د یو هنرمند د هنري شخصیت اثباتنه په سماج کې کوو یا د سماجی شخصیت اثبات په شاعری کې کوو نو ځینې ځایونه داسې دي چې هغه متضاد غوندې راپېښ شي او دا د متضادو ځایونو بیا موږ سره جواب نه وي تر څو پورې چې د طاهر صاحب د سماجي شخصیت تعلق دی زه دا ګڼم چې طاهر صاحب په کوم قبایلي ماحول کې مشوند تیر کړی و او په دغه قبایلي ماحول کې څه څه قسمه کریکټرز د ویلیوز په زمره کې راتلل د قدردانۍ په زمره کې راتلل نو طاهر صاحب د عمر تر اخیره پورې دغه ویلیوز نه ځان نه دی وستلی مثال په طور میلم پالنه طاهر صاحب د میلم پالنې خاصیت نه خپل شخصیت چې دی هغه بیگانه کړی نه دی بلکې خپل شخصیت کې دې قدر ته دې ارزښت ته په مکمله توګه یو ځای ورکړی و همدغه شان زموږ د حجرې چې کم ارزښتونه دي کمې غوښتنې دي طاهر صاحب د دې سیزونونه نه یوازې دا چې خبر و بلکې تر اخره پورې هغه په دې ارزښتونو باندې قائم هم و طاهر صاحب چې دی هغه حقیقت کې د خپلو دوو شخصیتونو سره ژوند کړی دی یو هغه شخصیت چې د سماج حصه ده او د سماجي پابندو سره یا د سماجي ضرورتونو مطابق مخ په وړاندې تللی دی او بیا یو شخصیت چې دی هغه تخلیقي شخصیت دی دغه تخلیقي شخصیت چې په خپل ځان کې
ډاکټر محبوب وزیر د جرس ادبی جرګې د جوړولو او په کراچۍ میشتو پښتنو لیکوالو کې د نقد زغم پیدا کولو په لړ کې مشال رډیو ته وویل
جرس ادبی جرګې په جوړولو کې هم یقینا چې د طاهر صاحب ډېر لوی لاس و او بلکې زه دا وایم چې لاس سچ سرخیلی و بادشاہ خان کا سیرا پر دے دیدی یو ډیر خالص ملګری وو، داسې ملګری وو چې هغه په خپله لیک نه کولو، شاعري خو یې بېخي نه ده کړې، البته یوه نیمه چپ ته تبصره به لیکلې وي، خو هغه مجلسی تنقید ډېر ښه کولو او د ادب مستقل لوستونکی وو. د دوی کلیوالو مو، د دوی ملګری هم، د طاهر صاحب ملګری هم وو. نو د جرس ادبي جرګې په جوړولو کې د دوی سره د فهیم صاحب، د بادشاہ خان کاثر صاحب غندې خلکو، بیا روسو په کشرانو کې ورته راځي، تسنیم دی، قیصر اپریدی دی، بیا خو روسي پړاو کې زمونږ هم ورته شامل شوي. نو یو خو د جرس پلیټ فارم خلکو ته ورکول، او جرس یو داسې پلیټ فارم خلکو ته ورکول چې طاهر صاحب زمونږ یو غیر محسوس مشر پاتې شوی دی، یا دا ټکې ما غلط استعمال کو غالبا لا شعوری مشر مو پاتې شوی دی، که شعوری تر هغه مونږ ته دا احساس نه دی راکړی چې سستا سو مشر، ځکه چې جرس ادبی جرګې عہده نه لرلې، هغه کې نه د صدر عہده و، نه د جنرل سیکرټری عہده و، نه پکې بل سو، نه پکې بل سو، بس یک یو رداد لیکونکو خو هغه به ټکل کېده، نه فلانی به رداد لیکونکو وي، نه یو کس به رجسٹر پر پترخ کې کو زیات تر ردادونه مالی کړی دي، تقریبا چې نه وي هوا تک کل رداد خو د جرس ادبی جرګې مالی کړی دي، خو زه چا منتخب کړی خو نه خو رجسٹر مې ترخت کړی او بس ما والی کل نور پکې ایس نه وو، بس دغه یو رجسٹر وو چې چا ترخت تک بس هغه جرس ادبی جرګه به هغه سره تلا راتلا. نو خو هغه باوجود هم طاهر صاحب زموږ لشوري مشر وو، هر څه منلې وو چې طاهر صاحب زموږ مشر دی، او زه وایم چې داسې مشر د هر تنظیم دپاره د باید چې وي لکه طاهر صاحب شو، چې نه مونږ ته دا احساس راکړی دی او د هغې باوجود مشر هم مونږ په طاهر اپریدی راغونډو، دا ټول زلمی، دا ټول ملګري په طاهر اپریدی راغونډو. بل د جرس ادبی جرګې چې بنیاد چې کوم ایښوول شوی وو هغه د تنقید دپاره، دا بادشاہ خان کاثر اپریدی چې ما یاد کړ، دا د مجلسی تنقید وکی چې بادشاہ خان، نو دا ډېر د معیاري تنقید او د معیاري فنپارو، د معیاري حامی وو. نو هغه چې جرس ادبی جرګې کې په شروع نه بنیاد داسې کې خدا چې دلته به د تنقید برداشت ماده پیدا کوو، چې تنقید څنګه برداشت کیږي، او ورته وایم چې هغې دپاره په ټول نه زیات سر چې نیول وو هغه طاهر اپریدی پخپله وو. طاهر صاحب زیات افسانه تنقید ته پیش کړی دي، او د طاهر صاحب په افسانو زیات تنقیدونه شوي، تنقید لکه په هغه معنو کې چې مونږ وایو چې نکتهچینې پیش شوي دي، اعتراضات پیش شوي دي، اوچت شوي دي، سوالات په اوچت شوي دي، په طاهر صاحب برداشت کړی دي، او هغه برداشت یې خالص د دې دپاره کول چې دا زلمی به زده کوي چې تنقید هم برداشت کیږي. او حقیقت هم دا دی چې د طاهر صاحب د دغو تنقیدی برداشت د وجنا جرس ادبی جرګې چې څومره ظلمی پیدا کړی دي، که په هغه کې ریاست تسنیم دی، که قیصر اپریدی دی، که رحمان بنیرے دی، که ماخام خټک دی، که ننګیال یوسفزی دی، که اقبال کوثر دی، که زیم، که بل دی، نو دې ټول به تاسو سوچ کړی وي چې د دې د تنقید برداشت او د دې د دوی د تنقید کولو انداز یا معیار اب تاسو ته په ټولو پښتونخوا د پښتو ادب په لوستونکو په لیکونکو کې یو جوت محسوسیږي.
پروفیسر اسیف منګل مشال رادیو ته وویل چې طاهر اپریدی د اردو لنډې کیسې ښه ژوره مطالعه کړې وه.
د محلونو خوا کې نه تر مدافس نه راغلی پورې افسانه نگار د افسانې په میدان کې ډېر اوږد سفر کړی دی. دی د اردو افسانې نه ښه خبر هم دی او متاثر هم. د اردو ژبې یو نامتو لیکوال سلطان جمیل د ده په حق لیکي، طاهر اپریدی د تنهایی د منزل مسافر دی، همدغې تنهایی د ده په سینه کې د یوې داسې رڼا سیره وهلې ده چې د کم له قبله د زړه د نورو دپاره درزیږي، او درد چې د چا هم وي طاهر خپل درد ګڼي. یو ځل ما ورته ویلي وو چې هغه په ذهني توګه د اذیت خوښول واموخته دی، او چې کله هم دی ځان په پریشانیو او بېقراریو کې مبتلا کړي نو تر څه حده ذهني تسکین ترلاسه کړي. اوس زه سوچ کوم چې زما د دې خبرې یو وجه د تنهایی هغه فرضي غوندې نقطه هم ده چې کله کله د طاهر اپریدی پرونه او سپېڅلي شخصیت خوره شي. د طاهر اپریدی د تنهایی کوم درد چې ښاغلی سلطان جمیل نسیم
د اردو په افسانو کې محسوس کړی دی. بیخي عمدغه سوز او غداد د پښتو افسانه کې هم لیدل شي. حقیقت دا دی چې د دشمیر سره سره د معیار په لړ کې هم پښتو افسانه ډیره زیاته شتمنه کړې ده. افسانه یې د روایت نه راواخله تر علامت او تجرید په درشل ودروله. ولې یوه خو چې پکې محسوسیږي هغه دا ده چې دی کله د ساده روایتي بیانی افسانې نه علامتي او تجریدي افسانې ته راشي نو بیا په مین مینځ کې واپس روایتي افسانې ته بیا وګرځي. کچره د علامتي او تجریدي افسانې دا رنګ مخ په وړاندې بیولې وي نو دا به یې یوه بله ځانګړتیا وه. د دا د افسانې نقطه نظر په یو ځای نه ودرېږي. د وخت سره سره لکه د بوډۍ ټال مختلف رنګونه بدلوي. د ده په کردارونو کې چې کوم ژوند دی هغه د ستایلو وړ دی. افسانه نگار چې په کوم چاپېرچل کې سترګې غړولي دي د هغې مشاهده یې د یو مخلص فنکار په شان خپلو لوستونکو ته وړاندې کړې ده چې پکې د لوستونکي دلچسپي د اول نه تر اخره پورې پذیر وي. د ده یو ځانګړی صفت دا دی چې په ادبي دنیا کې د یو شاعر په خپله پېژندلو وکړه چې د اثر کسر یې لرلو وروستو افسانې ته لاس واچاو چې د شاعرۍ نه زیات لوستونکو افسانه خوښه کړه. نو دا هغه سات ځانه ده کیسې لر غوره کړه چې نن یې پکې یو لوی نوم پیدا کړو بلکې د پښتو کیسه یې د سیالۍ په مقام هم ودروله. ځینې نقادان ورنه دا ګیله کوي چې په مصنف کله ناکله جذبه دومره غالبه شي چې د فن مزه یې سست شي او یا بغیر د ضرورته کیسه اوږده شي او یا په ځینې افسانو کې د تکرار ښکار شوی دی. په دې کې وزن شته خو په ابتدایي افسانو کې نوي کیسې د فن او د معنی په لحاظ د اوچت معیار دي چې د افسانه نگار قد او قامت یې لوړ کړی دی.
ډاکټر حنیف خلیل د طاهر اپریدی د شخصیت په هکله مشال رادیو ته وویل.
تر سو چې د طاهر صاحب د شخصیت تعلق دی نو انتهایی خوږ انسان، انتهایی زړه راښکونکی شخصیت. د کراچۍ په ماحول کې ټولو کشرانو ته به د بچو په رضا کتل او د کراچۍ په ماحول کې ادبي تنظیمونه جرس مجله جرس ادبي جرګه او نور یو پوره د تحریک په شکل کې هغه د خپلې مینې په زور خلک راغونډ کړي. پېښور ته به چې راغلو ما سره به هم شپه وه. زه چې کراچۍ ته لاړم د هغه به مېلمه وم او بیا چې زموږ څومره نشستونه شوي دي نو بنده حیران شي چې د طاهر صاحب کې څومره خواږه دي. دغه مسکا، دغه خندا، دغه خبرې او بیا وروسته د بیمارۍ په وخت کې دغه آواز هم کېناستلې و. ډېرې خبرې به هم نشوې کولې. زما به ورسره په ټلیفون هم باقاعده رابطه وه او چې کله به کراچۍ ته لاړم نو د سره به وم. چې کله به پېښور ته راغلو نو د ټول نه زیات وخت د ما سره تېرولو. بطور شخصیت مکناتیسي شخصیت و، د اخلاقو یو غر و، د ایثار، د صداقت، د قربانۍ یو غر و. او زه داسې ګڼم چې ما څومره مشران په خپل ژوند کې لیدلي دي چې هغوی د مینې سرینه لري نو په هغې کې یو طاهر اپریدی صاحب هم دی.
په دې هکله ډاکټر محب وزیر د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
طاهر صاحب ظاهره خبره ده یو انسان و او د انسان په رنګ باندې د هغوی خوبۍ هم وې او خامۍ به هم خامخا وي او یقینا چې وې هم پکې د انسان په شکل کې کم سے کم هغه مونږ لیدلی دی. لکه د هغه زن عادتونه زموږ خوښېدل، زن عادتونه زموږ نه خوښېدل. مثلا چرته چې د پښتو د ادب دپاره هغه خپل اخراجات یا د خپل پاکټ منی نه پیسې لګولې، هلته هغوی به د ډېرو شمتیانه هم کار اخیسته. داسې د دسترخوان یو مخې مثال هغه رنګې نه و چې ستا مونږ وایو چې فلانی د دسترخوان ډېر تکړه سړی دی او دغه خبره به مونږ هغوی ته کوله هم مخامخ به مو ورته کوله، په ټوکو ټکالو کې به مو ورته کوله، په خندا به مو ورته کوله. او طاهر صاحب به مایند کوله هم نه، طاهر صاحب به مونږ سره په هغې باندې خندل. وشو بس دا مې عادت دی، اوس عادت مې جوړ شوی دی، اوس زه څه وکړم. نو په داسې انداز کې به خبره راغونډوله. بل د دا و چې طاهر صاحب مونږ ته دا مخکې ما خبره وکړه دا احساس یې د مشروالۍ نه دی راکړی، هغه مونږ ته د همزولۍ احساس راکړی دی. هغه باندې ما یو ډېر پخوا یو خاکه هم لیکلې وه، د هغې ټایټل هم همزولې و. چې مونږ سره به چېرته روان وو، چېرته وتلو، نو په سپینه ږیره به راسره ګرځېده. مونږ ته یې دا احساس نه دی راکړی چې زه مشر یم، زه سپین ږیری یم، زه ولوېدم، زه وغورځېدم، زما جذبه ناشته ده، زما جذبات نشته، زما احساسات ختم شوي دي. نه، هغه هم اخکه دی مونږ سره د وړو ماشومانو د ځوانانو خویونه هم کړي دي، لوبې هم را سره کړي دي، خندا یې هم را سره کړې ده، لطیفې هم اورولې دي. داسې به هم وو چې خصوصا د پښتونخوا نه یا د کوټې نه یا د کابل د افغانستان نه به چې کوم شاعران ادیبان راغلل، نو ظاهره خبره ده طاهر صاحب ته به راتلل، نو مونږ به د طاهر صاحب په وجه د هغوی سره ملاوېدو، بیا طاهر صاحب هغه سره چرته نه چرته ملاقاتونه شوي را شوي، یو ځای کانفرنسونو غونډو ته تګ راتګ یې کړی، نو هغوی یو بل سره ډېر کلوز وو، نو هغوی به لطیفې اورولې.
طاهر اپریدی په کال 2021 کې د جون په 15 نیټه په کراچۍ کې د اوږدې ناروغۍ نه پس په حق ورسېدو. جنازه یې خپل کلی ته راوړل شوه او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.